دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
بیان احمد الله هرچیوال د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د نړیوال پرمختیا لپاره د امریکا د مرستو د اداري یو اس ای ای ډی د مشر سامنتا پاول سره د افغانستان په ځنګړي ډول د افغانستان د خزو او جنو سره دغه اداري د دوامدار ملګرتیا په اړه ټلیفوني خبري کړي. دواړو لوریو پر دې چې څه ډول یو اس ای ای ډی خپل د تمرکز ساحه په افغانستان کې د خصوصي سکتور د ودی او د روغتیا او زده کړو په برخو کې د پرمختګ په ګډون د افغانستان د حکومت له لومړي توبونو سره همغږي کړي خبري وکړي. سامنتا پاول د افغانستان سره د یو اس ای ای ډی د نوې 268 میلیون ډالر بشري مرستې د دې هیواد د عاجلو اړتیاو ته د ځواب ویلو باندې لګاولو په اړه ټینګار وکړ. نن په مکه مکرمه کې د اسلامي هیوادونو د سازمان په قربتوب د افغانستان د سولې په اړه غونډه ده. په دې غونډه کې چې آنلاین به تر سره شي او ځینې کسان به حضوري ګډون پکې وکړي د افغانستان او پاکستان د پیژندل شویو دنیا عالمانو سربیره د اسلامي همکاروي د سازمان استازي ایوش مر نور چارواکی برخه واخلي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی رسنوی ته وویل چې د دې غونډې دوه غوښتنې لري. د وای دا کانفرنس چې نن یې دایروي په دې کې د افغانستان د شل کلونو دا دوه غوښتنې ډېری واضح دي. د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده، د مسلمانانو وژنه ناروا ده او ستونزې باید د خبرو اترو له لارې حل شي. حلیمی هیله مند دی چې د نن غونډې پریکړې به اغیزمنې وي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم د دې غونډې په اړه بې خبري وښوده. د ویل په دې اړه معلومات نه لري او نه خبر دی چې څوک دي څه وایي او څه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لس ماین پاکونکو وژنه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون د ورځې په خبري غونډه کې په دې اړه د سمدستي څېړنو غوښتنه وکړه. نوموړي زیاته کړه امریکا د افغانستان په بغلان ولایت کې هغه وحشتناک برید چې په کې د هلو ټرست د نړیوال سازمان لس ماین پاکان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي په سختو ټکو غندي. د هلو ټرست کار مهم وبللو چې افغانان ورته اړتیا لري. زیاته کړه چې هلو ټرست کلونه وشول افغانستان کې د ماین پاکۍ چارې پر مخ. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د سه شنبه په ورځ ناوخته د دې خونړي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستې. د هلو ټرست مؤسسې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په بغلان کې د دوی د ماین پاکۍ کمپ ته د وسلوالو د ننوتلو پر مهال یو سلس تنه د ماین پاکۍ له ورځني کار وروسته په دې کمپ کې راټول شوي. هلو ټرست په دې برید کې د خپلو لس کارکوونکو وژنه او د شپاړس نورو ټپي کېدنه تایید کړي. د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو مرکچی پلاوی دا تورونه چې ګنې د زلمی خلیلزاد د پیشار لاندې د سولې خبرو ته کښېناستلي ردوي. دواړه لوري وایي د وړمې شپې غونډه کې پر ځینو بنسټیزو موضوعاتو هوکړه کړي او د همدې توافق پر اساس به ډېر ژر د سولې معنا لرونکي خبرې پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندې ناجی انوري رسنوی ته وویل دواړو لوریو هوکړه کړې چې د اجنډا پر بنسټیزو او بنیادي موضوعاتو به خبرې پیلوي. دوی د چا تر فشار او اغېز لاندې نه دي او نه هم کوم لوري ته منتظر دي. دوی به خپلې غونډې پیل کړي او پریکړه شوي چې ژر به ناستې پیل او پر بنسټیزو موضوعاتو به خبرې وشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم رسنوی ته رالیږلي پیغام کې لیکلي د اختر له لومړۍ ورځې چمتو دي چې پر مهمو موضوعاتو خبرې پیل شي. محمد نعیم په ځنډ غونډو د کېدو دلیل دوهې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزي پلاوي د مشر محمد معصوم ستانکزي سفر ښیي. د سولې دا ځل خبرې چې امریکا ملګری ملتونه او اروپایي ټولنه یې نوی پړاو بولي سولې ته د رسیدو پر بنسټیزو موضوعاتو څرخي، خو د دې موضوعاتو په اړه د دواړو لورو دریځ یو ډول نه دی. د امریکا متحده ایالات به د کووید 19 ضد فایزر واکسین 1500 میلیونه ډوزه وپیري او د کوواکس نړیوال ائتلاف له لارې به راتلونکي کال د نړۍ 290 بېوزلو هیوادونو او افریقایي ټولنې ته وړیا ورکړي. دا خبر امریکایي رسنیو د یو شمېر باخبره سرچینو له قبله ورکړي او ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن به په دې اړه د وو سترو صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې په سرمشریزه کې دا اعلان وکړي. بایدن په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون لندن ته تر روانېدو مخکې وویل چې دې نړۍ ته د واکسینو ورکولو په اړه ستراتیژي لري او هغه به اعلان کړي. د راپورونو له مخې بایدن به دغه اعلان نن د دغه درې ورځنۍ سرمشریزې تر پرانیستل کېدو مخکې وکړي. دغه راز د جیو د سرمشریز د اعلامیې د مسودې له مخې د دې ډلې مشران به هم د ودې په حال کې له هیوادونو سره راتلونکی کال د نورو میلیاردونو ډوزه واکسینو د مرستې ژمنه هم وکړي. د تاسو له امریکا غ رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان حکومت له چین څخه د کرونا واکسینو د ترلاسه کولو خبر ورکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایان میرویس علیزی وویل چین له افغانستان سره د 2200 دوزونو کرونا واکسینو د مرستې ژمنه کړې و چې دغه اندازه واکسین به کابل ته انتقال شي او رسمن به د عامه روغتیا وزارت هغه ترلاسه کړي. علیزی وایي د دې واکسینو د تطبیق کې به د ټولنې زیانمنونکو وګړو ته لومړیتوب ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې چین وړاندې هم د سلګونو زرو ډوزو واکسینو ترڅنګ د کرونا وایروس د مخنیوي او تشخیص لپاره له افغانستان سره د نورو روغتیایي اسانتیاو مرستې کړي دي. ملګري ملتونو نن وویل چې په تیرو دوو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د هغو کوچنیانو شمیر زیات شوی چې کار کوي. ملګرو ملتونو همدارنګه د میلیونونو نورو کوچنیانو د ژوند د خطر سره د مخ کېدو خبرداری ورکړي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو مؤسسې یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې ویلي چې په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.8 میلیونو ته لوړ شوی. د یونیسف اجرایی رئیس هنریتا فور وویل د کوچنیانو د کار د مخنیوي برخه کې له خپلې مبارزې د لاس اخیستو په حال کې دي. د زیاته کړه پروس کال دا مبارزه پسې سخته شوه او اوس د یو کال په تیریدو چې پر ټولبند کال اوړي ښوونځي بند دي، اقتصادي ګډوډي شته، نو کورنۍ مجبوره شوي چې هغه څه وکړي چې زړه یې نه غواړي. په نړۍ کې له 10 ماشومانو نږدې 1 تن کار کوي او ملګری ملتونه په خبره کړي راپور کې خبرداري ورکوي چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، ښوونه او روزنه او خراتلونکو لګواخ سره مخامخ کیږي. په دې راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې 9 میلیونه کوچنیان د کرونا وبا او خونځیو د بندیدلو د خطر لامل تر 2022 کال پورې کارت د سوق کېدو د خطر سره مخ دي. په بغلان کې نظامی چارواکي وایي چې طالبانو په دغه ولایت کې د ملي اردو پر یو مرکز باندې موټر بم برید کړي. د پامیر 211 قولي اردو وایان عبدالهادي نظرین امریکا غک ته وویل چې دغه برید 13 په شاوخوا 2 بجې شوه، خو بریدګر هدف تل رسیدو وړاندې په نخښه شوی. د پامیر د 211 قولي اردو وایان وویل چې د باغ شمال په سیمه کې رامنځته شوی دی پیخه کې د اردو درې سرتیري وژل شوی او درې نور ټپیان دي. خو د بغلان د ولایتي شورا غړي بسم الله آتش امریکا غک ته وویل چې په دغه برید کې د ملي اردو 8 سرتیري وژل شوی او 14 نور ټپیان دي. طالبانو د برید مسؤلیت منلی او افغان نظامیانو ته یې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنګټن کې د امریکا غک له استودیو وړاندې
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم رپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای اوري. لومړی به دا رپورت واوري چې په افغانستان کې د اکسیجن کموالی او د برېښنا قطع کېدل د کورونا د وایروس د ناروغانو درملنه لستونزو او ننګونو سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د صنایعو او قانونو اتاق وایي چې یو شمیر مافیایي کړي د اکسیجن د تولید له فابریکو څخه په زوره اکسیجن اخلي او په لوړه بیه په بازار کې پلوري. په دې باره کې هدایت الله نوري رپورت راستولې دی.
په افغانستان کې د بریښنا نشتون تر څنګ په دغه هیواد کې د اکسیجن تولید مافیایي کېدل هم د دې لامل شوی چې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس ناروغانو د درملنې روغتونونه د اکسیجن له کموالي سره مخ شي. د افغانستان صنایعو او معدن اتاق وایي چې ځینې زورواکي صنعتکاران ګواښي او له دغه فابریکو څخه په زور اکسیجن اخلي او بیا یې په 2-3 چنده په بازار کې پلوري.
ځینې خلک د مریضانو د پایواز په نامه باندې او ځینې زورواکي زموږ د اکسیجن فابریکو په مخ کې سپونه جوړ کړي او فابریکاداران ګواښي او د دوی نه اکسیجن په زور رانیسي، در حالی که چې د اکسیجن په بازار کې موږ چې عرضه کوو یا صنعتکاران یې عرضه کوي په اختیار د سبخانو کلینیکونو کې یې ورکوي، هغه په 300 افغانۍ ده، ماده یې په 2-3 چنده او 4 چنده بیا په بازار کې خرڅوي.
بلخوا په دې وروستیو کې د برېښنا د تاسیسات د تخریب په پیښو کې زیاتوالی له امله په کابل او یو شمیر ولایتونو کې روغتونونه د برېښنا له کموالي سره مخ کړي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په تیرو دوو اونۍ کې د کابل په شمال کې د برېښنا 14 لوی ستنې په بمونو ویجاړې شوې دي.
برېښنا شرکت ته په میلیونونو افغانیو زیان اوخته دی. د برېښنا شرکت د دولتي بنسټونو، سوداګریزو سیمو او فابریکو برېښنا به پارچاو کړي او پر ځای به یې د بیوزلو خلکو، د منځنۍ طبقې خلکو، روغتونونو، روغتیایي مرکزونو او همداراز د اکسیجن د تولید فابریکو ته به برېښنا ورکړي.
مو صنعتکارانو تصویر وسته بعد په اختیار کې نر کول کیږي. موږ د نوزکه موږ نشو کولای چې د اکسیجن د ضرورت وړ د شپخونو کلینیکونو ورسو. زموږ د برېښنا د ادارې نه هیله ورزو ده چې موږ تصویر وسته برق صنعتکارانو ته په اختیار کې ورکو.
خود افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې د اکسیجن فابریکو او برېښنا شرکت سره پمغږی د اوس لپاره په روغتونونو کې د اکسیجن او برېښنا د کموالي ستونزه نشته.
د برق ستونزه یو اهم مشکل دی چې په ټولنه کې اوس موږ ته زده شدنې چې رامنځته شوی دی. خود عام روغتیا وزارت د برېښنا محترم ادارې سره په د برق په برخه کې چې هم دولتي سکتور ته روغتونونو ته برق باید په صدري سیاسته ډول سره موجود وي، هم د دې تر څنګ د خصوصي سکتور کې چې کوم د اکسیجن شرکتونه دي د هغې په برخه کې هم د برېښنا محترم ادارې سره مونږ خبرې کړې دي او دا مسله حل شوې ده چې په صدري سیاسته توګه سره به برق هم دولتي او هم خصوصي سکتور ته خلاص وي.
د اکسیجن او فابریکو ستونزې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دغه هیواد کې د کرونا وایروس پیښې دوه برابره زیاتې شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو پراختیایي اداره وایي چې د افغانستان له راتلونکي حکومت سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام په دغه هیواد کې د ښځو د بشري حقونو په وضعیت پورې تړلې ده. د دې ادارې مشر ډاکټر نیتا دولی جانس د امریکا غږ خبريالي لیمین یازی سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د امریکایي ځواکونو وتل به په افغانستان کې د دغه ادارې په برنامه کوم اغیزه ونه لري.
لیدل کیږي چې د سرتیرو وتل هیڅ کوم اغیز نه لري. څرنګه چې جمهور رئیس بایدن جمهور رئیس غنی ته وویل چې متحده ایالات په د افغانستان حکومت او خلکو سره ژور تعامل ولري، هغوی یوې سولهیزې او هوسا راتلونکي ته ژمن شوي دي. نو ځکه موږ د ځواکونو وتلو ته له پام لرنې پرته د مرستو او پراختیا په برخه کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوو. د روغتیا، زده کړو، ښځو ځواکمنتیا او حقونو، کرنې، زیربنا او اقتصادي برخو کې دوام ورکوو. زه فکر کوم چې د ځواکونو وتل موږ ته د ډیپلوماسۍ لپاره فرصت راکوي. په داسې وخت کې چې نظامی حضور کمرنګ کیږي، ډیپلوماسي وده کوي او دا د افغانستان حکومت او خلکو سره د تعامل یو کلیدي ټکی دی او هیله مند یو چې د ګډون یو نوی فصل کې واقع شو چې پر اساس نظامی تعامل نه بلکې د دغه هیواد د غوړیدونکو راتلونکي او پراختیا لپاره ډیپلوماتیکي هڅې دي.
افغان فعالین اندېښنه لري چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به دوی د امریکا له ملاتړ مخصوصا مالی ملاتړ څخه بې برخې شي. هغوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
Let me say that the United States government continues to convey to all Afghans
اجازه راکړئ د ویم چې د متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې په خاصه توګه ډونرونو سره د اړیکو دوام هر ډول سیاسي هوکړې کې د خزو شاملولو اقتصادي ټولنیز او سیاسي فرصتونو او د خزو او نجونو د حقونو ملاتړ پوري تړلې ده. دا سمانه ده چې د خزو پر وړاندې د سختګيري په توجه او اغیز را وصل ورسته د افغانستان راتلونکي حکومت نړیوالو مرستندوی بنسټونو باندې حساب وکړي. د هغه ست چې متحده ایالات ساری او د خزو د حقونو او د دوی لزواکمن کېدو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي. دغه هیواد د راتلونکي لپاره د سولې په پروسه کې د خزو ګډون مهم دی ځکه چې راتلونکي جوړوي. موږ بلابلې برنامې لرو چې د دغه هڅو لپاره مهم دي. موږ د جندر برنامه لرو، ډیرې برنامې چې سولې او خزو او د خزو لغاک څخه ملاتړ کوي، د هغوی له تصمیم نیونې څخه ملاتړ کوي. مې هیله من یو چې خزې او نجونې له هغه چاپیریال څخه برخمن شي چې دوی خپل جوړ کړی. موږ تل دیموکراسي، سولې ته لاسرسی، د خزو حقونه، د روغتیا، زده کړو او اقتصادي فرصتونو حق غواړو چې تیرو شلو کلونو کې لاسته راوړي او هڅوي.
And those which have been achieved and to further advance those that have been achieved over the last 20 years.
The U.S. government has allocated $266 million.
The متحده ایالاتونو حکومت له افغانستان سره د $268 million اضافي مرسته اعلان کړي. USAID بلده مرستو څخه څومره مصرف کړي؟
Of the $266 million, $157.5 million
به یو اس ای ډی ترلاسه کوي او پاتې نورې مرستې به د امریکا نورو بنسټونو ته چې په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو په برخه کې کار کوي ورکول کیږي. څرنګه چې پوهیږئ دغه مرستې په سختو شرایطو کې خلکو ته رسیږي چې د جګړو له امله خپل کورونه پریخي، وچکالی او د خوړو نه خوندیتوب او کورونا ویروس ناروغي سره مخ دي. د خوراکي توکو، خوارځواکۍ او نقدي مرستو رسولو په برخه کې اوږده لاره په مخ کې ده. موږ هیله من یو چې دغه مرستې د ښځو او نجونو په ګډون 2.3 میلیونه وګړو ته ورسیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه اوري. ملګرو ملتونو په دې اونۍ کې روهنګیانو ته د پناه ورکولو له امله د اندونزیا د حکومت ستاینه وکړه. په دې اړه له جنیف څخه د خبریالې لیزا شلاین درالیژلې رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو لولي.
ملګر ملتونه وای چې د ماینمار یا برما د روهنګیایي مهاجرینو دا نوی کسیزه ډله چې سکال د فروری په لومړۍ ونی کې د بنگلاديش د کاکس بازار نه د لرګیو په یوې کښتۍ کې سفر پیل کړو، نه کسانې د تیرې جمعې پورت د اندونیزیا د اچې په ایالت کې د کب نیونکو د ویډلې لخوای د کښتۍ له ژغورلو نه مخکې په لاره کې مړه شوي وو. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمیشنری او د مهاجرت نړیوال سازمان دواړو دغه بې اسرې مهاجرینو ته په موقتي توګه په اچې کې د سرپنا د برابرولو له امله د اندونیزیا د حکومت مننه وکړه. په دې ډله کې 15 ښځې، 19 ماشومان او 18 سړي شامل وو. په جنیو کې د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM ویان پال ډیلون امریکا غږ ته وویل چې د کښتۍ انجن لروانېدو نه لږ وروسته له کاره وغورځېده او نږدې وه چې ډوبه شي. مهاجرینو په دغه کښتۍ کې د 4 میاشتو راهیسې په سمندر کې لالهنده او سرګردانه چکر وه. د اچې د ایالت ساحل سره نږدې تیر هفته د کښتۍ انجن له کاره ولوېده، خو مخکې له دې نه چې ډوبه شي محلي کب نیونکي ورورسېدل او مهاجرین ساحل ته راوویستل. او کله چې له کښتۍ نه راکوز شو نو په سمدستي توګه د ختیځې اچې چارواکو د هغوی د کوینو نس معاینات او ټیسټونه سرته ورسول او هم یې ورته واکسین ولګول. د مهاجرت د نړیوال سازمان وایان ویل چې چارواکو مهاجرینو ته خواړه او پاکې اوبه ورکړې او هم یې د ناروغانو د درملنې بندوبست وکړ. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمیشنری وایان بابر بلوت وایي چې دا لومړی وار دی چې د سمندر د طوفاني څپو نه محلي کب نیونکي د روهنګیا مهاجرین په اوبو کې له ډوبېدو نه ژغوري. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمیشنری وایان د اندونیزیا د سیمه ییزو چارواکو د دې بشر دوستانه اقدام ستاینه وکړله، زیاته کړه چې د سیمې ټول هیوادونه د بېوزلو مهاجرینو په مقابل کې عین نشان بشری عاطفا او همدردی نکي. بلوس هغوی خپل نړیوالو زمواره ته متوجه کړل او ویل
It is both a humanitarian imperative and international obligation to provide vessels in distress.
دا خپل ذات کې هم د بشر دوستۍ امر دی او هم هغوی د نړیوال قانون سره سم مکلف دي چې مهاجرینو ته اجازه ورکړي چې له کښتۍ نه په خوندي توګه راحت شي. بې اسرې ښځې، سړي او ماشومان باید چې د سمندر په څپو کې بې سرنوشته پرېنږدي. د بارما در خاین له ایالت نه د 1469 لمریز کال د پسرلي راهیسې په سلګونو زره روهنګیایي مسلمانان د بارما د پاوز د ظلم او ستم له امله بنگلاديش ته وتښتېدل. خو د بشري حقوقو مدافع سازمانونه وایي چې په زرګونو روهنګیایي مهاجرین د بنگلاديش د مهاجرو له کمپ نه تښتېدو ته اړ شوي دي او هر کال په زرهاو کسان په خطرناکو لارو سفرونه کوي او غواړي چې ځانونه مالیزیا او تایلند ته ورسوي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویل چې په 1499 لمریز کال کې برابر 1400 روهنګیان په سمندري لاره روان شي، چې د دې جملې نه
او دیش کسان په بو کې د ډوبېدو لامل امر شو. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زنه شباشتن. دا امریکا را آشنا رادیو ده. په افغانستان کې د هند په خوانی سفیر امیر سنهاوایی چې د مسایلو په اړه د انعطاف نشودلو له امله به د طالبانو په وړاندې د سیمه ییزو هیوادونو دریز کمزوري سي او یو ډول ډیپلوماټیک پیژندګلوي چې طالبانو ته ورکرسوي هغه به بل اخره پای ته ورسیږي. امیر سنها زموږ همکار احمد الله ارچوال ته ویلي چې هند د سولې د بهیر له موجوده سرعت څخه خوشاله نه دی. دی وايي هند غواړي چې د سولې پروسه په تیزی سره پر مخ ولاړه سي او د بیګونا ملکانو وجنه باید وترول سي. نوموړي ویلي چې شایي د هند او طالبانو ترمنځ په چټه کچه خبرې هم سوي وي.
زه فکر نه کوم چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د هند له نظر غورځول شوی وي. مونږ د لانجې له یو اړخ چې د افغانستان له حکومت سره دی فعال یو، مونږ طالبانو ته چې په پاکستان او یا نورو ځایونو کې اوسېږي لاسرسی نه لرو، اړیکې ورسره نه لرو. همدا لامل دی چې مونږ له طالبانو سره په مذاکراتو کې فعال نه یو.
No, but the point is, like, if you look at these summits in Moscow and
خو کله افغانستان د سولې په اړه غونډه ته وګوري، لکه په مسکو کې چې غونډه وشو یوازې په کې چین، روسیا، امریکا او پاکستان موجود وو، هندستان هلته نه و موجود.
Correct. That is
سم د دغه چوکاټ پسل کې څلور ارخیز وو چې اصلي غړي چین، روسیا او امریکا دي. دوی د پراخه څلور ارخیز غونډې په نوم اوس په دغه چوکاټ کې پاکستان هم ورګټ کړی دی. هند دغه غونډې ته نو وربلل شوی خو افغانستان هم نو وربلل شوی. مونږ د کارت په دې سترګه چې هند له نظر غورځول شوی وي نه ګورو. مونږ له افغانستان سره کې اړیکې لرو. مونږ په دې باور یو چې نور خلک مونږ ته د نقش ټاکلو مسولیت نه لري. هند په افغانستان کې د خپل رول د ټاکلو وړتیا لري او لا په خاصه د افغانستان د ملاتړ د هڅو ملګرتیا کوي.
هند افغانستان د سولې پروسې ته په کوم نظر ګوري؟ آیا هند د سولې د پروسې له بڼې او سرعت څخه خوشاله دی؟
په کوم جوړښت چې دا خبرې روانې دي زه اصلا ورته د سولې خبرې نه وایم. هغه څه چې د دوه تړون ته لار اواره کړي هغه دا موخه وایي چې څه ډول امریکایان په منظم ډول له افغانستان څخه ووځي او طالبان د واک شریکولو یا هر څه چې ورته وایي برخې اخیستلو ته وهڅول شي. نو بد مختنه د سولې مذاکرات لا پیل شوی نه دی. ښکاره خبره ده چې طالبان د هغو لاملونو له مخې چې دوی لري له عمله فکر کوي چې دوی د سیاسي واک نیولو ټول امکانات او وخت لري او دا لامل دی چې دوی د افغانستان د حکومت سره د جدي خبرو کولو ژمنه نه ده عملي کړې. دا ځکه چې دواړه خونه په بشپړ ډول یو لبل څخه مختلف افکار لري. یو وی امارات غواړي او بل یې جمهوریت، او طالبان جمهوریت نه مني. همدا لامل دی چې د سولې پروسې پرمختګ نه دی کړی. ښکاره خبره ده چې مونږ په دې حالت کې خوشاله نه یو. مونږ غواړو چې دا پروسه په تیزی سره پرمخ لاړ شي. مونږ په دې کار چې په افغانستان کې د بیګناه ملکیانو وژنه روانه ده هم خوشاله نه یو.
هند
په سیمه کې د افغانستان د حکومت د قوي ملګري په توګه کتل کیږي. افغانستان حکومت د سختو اقتصادي، امنیتي او ډیپلوماټیکو ننګونو سره لاس او ګریوان دی. داسې شکایتونه موجود دي چې هند په سختو حالاتو کې د افغانستان د حکومت څخه د ملاتړ په اړه غیر فعال دی. هند لږ تر لږه په ښکاره توګه ولې د افغانستان څخه د ملاتړ په برخه کې غیر فعال
دی؟
The criticism that I hear is exactly
زه فکر کوم دانی وکه سرچپه ده زده دی برعکس خبری اورم او هغه دا چې هند له افغانستان څخه ملاتړ کوونکی یوازینی هیواد دی. زه فکر نه کوم چې دغه خبره سمه وي. دا درسته ده چې هر وخت د ډیر څه کول امکان لري. هغه اصول چې موږ یې عملي کوو هغه دا دي چې په افغانستان کې د سولې پروسه باید د افغانستان د مالکیت او د افغانانو په مشرۍ باندې وي. نو که د افغانستان یو دوست هیواد یا یو درېمګړی چې دغه پروسه کنټرول په لاس کې واخلي، دا د افغانستان د حکومت او خلکو د مرکزیت رول کمزوری کوي. نو که د عادي افغانانو او یا د افغانستان حکومت په سترګو کې موږ یو قدم شاته شوي یو، دا زموږ د نه فعالیت نښه نه ده، بلکې د یوې شعوري تګلارې یوه نښه ده. موږ غواړو چې په افغانستان کې د لانجې دواړه اړخونه د لانجې د حل لپاره یو له بل سره کار وکړي.
که
په افغانستان کې حالت لا پسې خراب شي، هند به پر وړاندې څه ډول غبرګون وښیي؟ فکر کوي هند به په دغه ډول حالاتو کې یو فعال رول لوبولو ته را وړاندې شي؟ او که هند به هغه ډول تګلاره چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت د وروستیو ورځو پر مهال یې درلودله خپله کړي؟
مونږ د نجیب الله له حکومت څخه ملاتړ کولو. ښکاره خبره دا ده چې مونږ مخامخ په جګړه کې ورګډ نه شولو، ځکه دغه کار به حالات لا پسې خراب کړي وای. نو زه فکر نه کوم چې په راتلونکي کې به هند په فزیکي ډول په جګړه کې ورګډ شي. خو که خبره د افغانستان د امنیتي ځواکونو فعال ملاتړ وي، تر 2023 کال پورې ناټو او امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو بشپړ ملاتړ کوي. فکر نه کوم هند به په دغه اړه اړتیا وي. زما تمه دا ده چې د سپتمبر نه وروسته به تاوتریخوالی دوام ونه کړي. د طالبانو دا پلمه چې دوی د اشغال پر وړاندې جګړه کوي د باندنیو ځواکونو د وتلو سره بشپړیږي. طالبان اړ دي چې د تاوتریخوالي د دوام چې د افغانانو وژنه ده لپاره بل روایت پیدا کړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په خپل لومړی بهرنی سفر کې انګلستان او اروپا ته ځي. د هغه سفر دغه هیوادونو ته دا پیغام ورکوي چې د هغه اداره د اتلانتیک بلې غاړې یعنی اروپایي هیوادونو سره نږدې اړیکو ته ارزښت ورکوي، په ځانګړي ډول چې اوس د کووید 19 وبا د اقلیم بدلون او د چین او روسیې د ګواښونو سره مخامخ ده. نور حال زموږ د همکاري ګالیا رڼا نورستاني خبروي.
د دوشنبه په ورځ د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د سپینماني مشرانو سره ولیدل او وی ویل چې په اروپا کې په خوشحالۍ د ولسمشر جو بایدن هرکلی به وکړي.
څومره چې متحده ایالات په ناټو کې ملګري او متحدین لري بل سر ځواک نه لري، نو زه بروکسل ته د ولسمشر جو بایدن هرکلی ته سترګې په لار یم.
سپینه ماڼۍ وایي چې بایدن غواړي په بریتانیا او اروپا کې د امریکا دیموکراتیک متحدینو سره له نږدې کار وکړي تر څو د روسیې او چین د ګواښونو او غیر عادلانه سیالۍ په څیر ستونزو ته رسیدګي وکړي.
At the USCU summit, the president
د متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیه په سرمشري ځغونډه کې به ولسمشر او د اروپایي اتحادیه مشران زموږ د سوداګرۍ او ټکنالوژۍ د کړنلارو په برابرولو تمرکز وکړي، تر څو یوازې ډیموکراتیک هیوادونه نه چین او نه نور مستبد هیوادونه د ویشتمې پیړۍ د سوداګرۍ او ټکنالوژۍ قانون او کړنلارې تصویب کړي.
مګر د چین په قضیه کې د متحده ایالاتو د بهرنۍ پالیسۍ کارپو براین کاتولس وی د متحده ایالاتو ګټې ممکن د خپل اروپایي متحدینو سره سمون ونه لري.
هیوادونه د چین پرمختګ ته ګوري، اقتصاد او ودې ته ګوري، د هغوی ټکنالوژۍ او هغه څه ته ګوري چې وړاندې کوي. د متحده ایالاتو سره د اړیکو ساتلو او په ورته وخت کې له چین سره د اړیکو جوړولو لپاره د لارو چارو په لټه کې دي. له همدې امله زه فکر کوم چې د آلمان په څیر هیوادونه محافظت ته دوام ورکوي او تر یوې کچې له متحده ایالاتو سره په داسې مسایلو کې په بشپړه توګه موافقه کوي.
کاتولس وایي چې بایدن به د متحده ایالاتو او اروپا د مشترک ارزښتونو روښانه کولو هڅه وکړي او له روسیې او چین سره شریک ارزښتونه نه لري. بایدن با لومړی د بریتانیا له لومړي وزیر بوریس جانسن سره چې د جی 7 غونډې کوربه توب کوي خبرې وکړي. له هغه وروسته هغه به د اروپایي اتحادیه او ناټو غونډو لپاره بروکسل ته سفر وکړي. هلته به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په جنیو کې د راتلونکي ونې د سرمشریزې غونډې لپاره ځان چمتو کړي. هغه ژمنه کړې چې پر چین او روسیا به د بشري حقوقو د سرغړونو په سبب فشار راولي.
نو ولسمشر جو بایدن او حکومت غواړي اورپایان او ته وخی چې متحده ایالات بیرته هماغه په خوانی نقش ته راګرځي. یعنی دا چې مونږ کولای شو ځنې خورا مهم ستونزې چې د نړۍ په کچه ورسره مخامخ یو، لکه د اقلیم بدلون، د کووید وبا سره مبارزه په ګډه وکړو.
سیماکوفسکی او یو شمیر نور کارپوهان وایي چې امریکا اوس د کووید 19 نوې پړاو ته داخل شوې ده او اوس لدی وبا سره د مبارزې لپاره د نړۍ هیوادونو سره د واکسین په ویشلو باندې تمرکز کوي.
دلکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.